شو د هغې نه مخکې چې کله بادشاهانو په اسرائیلیانو حکومت کولو، نو په هغه وطن کې قحط راغلو. یو سړی علی ملک چې افراطی و، هغه د یهودا په بیت لحم کې اوسېدو. د خپلې ښځې نومی او د دوو زامنو محلون او کلیون سره مؤاب ته د څه وخت دپاره لاړو. دوی لا هلته اوسېدل چې علی ملک مړ شو، نو نومی د دوو زامنو سره یوازې پاتې شوه. نو هغوی د موابی ښځو عرفا او رود سره ودونه وکړل. تقریبا لس کاله وروستو محلون او کلیون هم مړه شول او نومی بیخي یوازې پاتې شوه چې نه یې خاوند و او نه یې زامن. څه وخت وروستو نومی خبر شوه چې مالک خدای خپلو خلکو ته د فصلونو نعمت ورکړو. هغه د انګوریانو سره د موآب نه تللو د پاره تیاره شوه. دوی یو ځای یهودا ته واپس روان شوي، خو په لاره کې نومی هغې ته وویل،
تاسو کور ته واپس لاړی شئ او د خپلو میندو سره اوسیږئ. مالک خدای مو مل شه، لکه څنګه چې تاسو زما او زما د مړو زامنو سره غیرت وکړو. او مالک خدای دې وکړي چې تاسو دواړه بیا واده شئ او خپل کورونه آباد کړئ.
نو نومی هغې د رخصتولو د پاره ښکل کړي، خو هغوی په جړا شوي او هغوی هغې ته وویل، نه، موږ به تا سره ستا وطن ته ځو. نومی په جواب کې ورته وویل،
زما لوڼو، تاسو واپس لاړی شئ، تاسو ما سره ولې تلل غواړئ؟ په دې خیال چې زما به بیا زامن شي او هغې به تاسو واده کړي. واپس خپلو کورونو ته لاړی شئ، زه ډېره بوډۍ یم او د بیا واده کېدو نه یم. که چېرې زه داسې وګڼم چې تر اوسه پورې څو امید شته، نو زه که نن شپه واده هم شم او زما زامن شول، تاسو به د هغې د غټېدو انتظار کوئ سه؟ دا به تاسو د بل چا سره د ودېدو نه اساروي سه؟ نه زما لوڼو، تاسو ته پته ده چې دا نه شي کېدی. مالک خدای زما مل نه دی، په تاسو باندې زما زړه سوځي.
دوی بیا په جړا شوې. عرفا په مخخه ویلو د پاره خواخی ښکل کړه او واپس کور ته لاړه. خرود د هغې لمن کلکه نیولې وه. نو نومی هغې ته وویل،
ای رود، دستا یور خپلو خلکو له او د هغې خدایانو له لاړه، هغې پسې واپس کور ته لاړه شه.
خرود ورته وویل،
ما د ځان نه مشړه، ما ته مه وایه چې زه د نه ایساره شم. چې چرته ځې هلته به ځم، چې چرته اوسې هلته به اوسم. ستا خلک به زما خلک وي او ستاسو خدای پاک به زما خدای پاک وي. چې چرته مري هلته به مرم، چې چرته خخیږي هلته به خخیږم. مالک خدای دی ما ته په قهر شي که د مرګ نه بغیر په بل څه ستا نه جدا کیږم.
کله چې نومی ته پته ولګېده چې رود د تلو کلکه اراده کړې ده، نو هغې نور څه ورته ونه ویل. دوی مزل کولو چې بیت لحم ته ورسېدي. د هغوی په رسیدو د ټول ښار خلک د هغې په ننداره شول او ښځو وویل، دا په رښتیا نومی ده؟ هغې وویل،
ما ته نومی مه وایئ، ما ته ماره وایئ، ځکه چې قادر خدای زما ژوند تریخ کړی دی. زه بختوره لاړم خو مالک خدای تش لاس پیره راولېږلم. ما ته ولې نومی وایئ؟ چې قادر خدای زه غورځولی یم او هغه په سختۍ کې اچولی یم.
نو داسې نومی د خپلې مؤابۍ انګور رود سره د مؤاب نه واپس راغله. د اوربشو لو شروع و چې دوی بیت لحم ته ورسېدلې. د نومی یو رشته دار و چې نوم یې بویز و. دا یو مالدار او مشر سړی و، کوم چې د هغې د خاوند علی ملک د کورنۍ نه و. یوه ورځ رود نومی ته وویل،
ما پریک چې پټو ته لاړه شم چې د لوګرو نه پاتې شوي وږي راټولوم. زما یقین دی چې څوک به مې د ځان سره پریک دی.
نومی ورته وویل،
ضروري لاړه شه.
روت پټو ته لاړه او لوګرو پسې وروستو پاتې شوي وږي یې راټولول. نو داسې اوشول چې هغه د بویس په پټي کې وه. په دې کې بویس پخپله د بیت لحم نه راغلو او لوګرو ته یې سلام وکړو او ورته یې وویل،
مالک خدای مو مل شه.
او هغوی په جواب کې وویل، مالک خدای دې بختور کړه. بویس د لوګرو مشر نه تپوس وکړو،
دا ځوانه ښځه څوک ده؟
مشر جواب ورکړو، دا ځوانه ښځه د نومی سره د مواب نه راغلې ده. هغې ماته وویل چې ما په لوګرو پسې پاتې شوي وږي راټولولو ته پرېږده. هغه د سحر وختي نه تر اوسه پورې کار کوي او د لږې لحظې دپاره د دالان لاندې دمې ته کېناسته. بیا بویز رود ته وویل،
زما خبره واوره، د دې پټي نه بغیر بل ځای کې وږي مه ټولوه. دلته د ښځو سره یو ځای اوسه، سړو ته ګوره چې چرته هغوی ریبي او په هغوی پسې شاته ښځو سره کار کوه. ما خپلو سړو ته ویلي دي چې هغوی تا نه تنګوي. هر کله چې ته تږي شې، د هغې منګو نه اوبه څکا چې دی ډک کړي دي.
رود د عزت نه پړ مخې په ځمکه پرېوته او بویس ته یې وویل،
زه ولې ستاسو په نظر کې درنه یم؟ تاسو ولې په ما مسافرۍ دومره مهربانه یئ؟
بویز ورته وویل،
زه د هر څه نه خبر یم چې تا د خاوند د مرګ نه پس د خواښې څومره خدمت کړی دی. ما ته پته ده چې تا څنګه مور پلار او خپل وطن پریښودل او هغه خلکو له راغلې چې تا مخکې نه پیژندل. مالک خدای دې تا له د دې بدل درکړي. مالک خدای دې تا له پوره اجر درکړي. کوم چې د اسرائیلیانو خدای پاک دی چې ورته د پناه دپاره راغلی یې.
روت ورته وویل،
نیکا ته په ما ډیر مهربانه یې. ستاسو نرمو خبرو زه په آرام کړی یم، سره د دې چې زه ستاسو د وینځې برابره هم نه یم.
د خوراک په وخت بویز رود ته وویل،
ډوډۍ واخله او دا سرکی سره وخوره.
نو هغه د لوګرو سره کېناسته او بویز سورتی دانې هم هغې له ورکړې. هغې دومره وخوړه چې پې مړه شوه او څه خوراک پاتې هم شو. کله چې هغه وږو ټولولو له ورغله، بویز لوګرو ته حکم وکړو،
پرېږدئ چې هغه وږي هم راټول کړي چرته چې ګېډۍ پرتې دي او هغه بیخی مه منع کوئ. د دې نه علاوه سوګي د ګېډو نه ورله راوباسئ چې هغه یې واخلي.
نو رود تر ماښامه پورې په پټي کې وږي راټولول. کله چې هغې دا ټول وټکول، تقریبا اته سیره وو، نو هغې دا خار ته یوړل او خواښې ته یې وښودل چې هغې څومره دانې راټولې کړي دي او د هغې د خوراک نه پاتې شوي ریتې دانې یې خوم هغې له ورکړې. نومی د هغې نه تپوس وکړو،
تا نن دا دومره وږي چرته نه راټول کړي دي؟ تا د چا په پټي کې کار کولو؟ هغه سړی دی بختور شي چې ستا خیال یې وساتلو.
نروت نومی ته وویل چې،
نن چې ما د چا په پټو کې کار کولو، د هغه نوم بویز دی.
نومی وویل،
مالک دې دی بویز بختور کی. مالک دې همیشه د مړو او د ژوندو سره وادي پوره کوي.
هغې دا هم وویل چې،
هغه سړی زموږ نږدې رشتہ دار دی، هغه زموږ د خیال ساتلو ذمہ وار دی.
بیا روت وویل،
د دې نه ښه خبره دا ده چې هغه ماته وویل چې د لوګرو د کار ختمولو پورې وګی راټولوه.
نومی روت ته وویل،
او لوری،
دا به ډیره ښه وي چې د بوغیس په پټو کې د ښځو سره کار کوي. که چېرې ته د بل چا پټو ته لاړې نو څوک په لاس در واچوي.
نورود د هغې سره کار کولو او وږی یې راټولول، تر دې پورې چې ټول غنم او اوربشې اوریبل شوې او د خپلې خواښې سره اوسېده. څه وخت وروسته نومی رود ته وویل،
زه به خامخا ستا لپاره خاوند لټوم چې ستا خپل کور آباد شي. دا یاد ساته چې بویز د چا د ښځو سره چې تا کار کولو هغه زموږ رشتہ دار دی. اوس دا خبره واوره،
هغه به نن شپه په درمن کې اوربشې بادوي.
نو اولام با اتر اولگاوا او د ټولو نه خی جامې واچوا او بیا لاندې درمن ته لاړه شه. خو چې هغه ته دا پته اونه لګي چې ته آلته یې، تر هغې پورې چې تر سو پورې هغه خوراک سکاک ختم کړی نه وي، ته ورته ګوره چې چرته سملی. چې کله هغه اوده شي نو لاړه شه د هغه نه سادر اوچت کا او ورسره اوده شه. نو هغه به تا ته ووایي چې ته به څه کوې.
روت وویل،
زه به هم هغه شانتې وکړم څنګه چې تا ماته وویل.
نو رود درمن ته لاړه او چې څنګه خواښې ورته ویلي وو هم هغه شان یې وکړل. کله چې بویس خوراک څښاک ختم کړو نو هغه ښه په سور کې و. هغه د اوربشو ډیری له لاړو او سم لاستو. رود غلی غلی ورغله، سادر یې ترې اوچت کړو او هغه سره اوده شوه. هغه د شپې ناڅاپه راویښ شو، په بل مخ واوړېدو. نو حیران شو چې هغه سره یوه ښځه اوده ده. هغه ترې تپوس وکړو،
ته څوک؟
هغې جواب ورکړو،
ضرورت یم ستا د خپو خاوره، په ما نظر وکا،
ځکه چې زستانی زدی رشتی دار یم.
هغه وویل،
مالی خدای دی بختوره کا، ته اوس د هغې نه هم لوی وفاداری خای چې تا د خواښې د پاره څه کړي وو. تا کولی شول چې مالدار یا غریب ځوان سړی دی خوښ کړی وی، خو تا داسې ونه کړل. پروت اوس خپه کېږه ما چې ته څنګه غواړې، زه به هم هغه شان وکم لکه چې په ښار کې ټولو خلکو ته پته ده چې ته یوه شریفه ښځه یې. دا رښتیا دي چې زه ستا نږدې رشته دار یم او زه ستا خیال ساتم، خو دلته ستا زما نه نږدې بل پل هم شته. دلته دا پاتې شپه تیره کړه او سحر به مونږ وګورو چې هغه ستا ذمواري اخلي یا نه. که اخلي نو ټیک ده، او که نه اخلي نو زه بیا په ژوندی مالک خدای قسم کوم چې زه به ستا خیال ساتم. نو اوس دلته تر سهاره پورې پاتې شه.
نو هغه ورسره هلته اوده شوه او د چرګ د بانګ نه مخکې پاسېده چې څوک یې ونه ویني، ځکه چې بویز نه غوښتل چې چاته دا پته ولګي چې د هغې شپه هلته وه. بویز هغې ته وویل،
خپل سادر دلته خور کا.
او هغې خور کړو، او هغه هغې له تقریبا شپاړس سیره اوربشې په سادر کې واچولې او هغه پنډ یې ورپسر کړو او هغه ښار ته واپس راغله. کله چې هغه کور ته راغله خواښې ترې تپوس وکړو،
لورې معامله څنګه شوه؟
نورود هغه هر څه ورته وویل چې بویز د هغې د پاره کړی وو. رود دا هم وویل چې
هغه ما ته ویلي وو چې ته خپلې خواښې له خالي لاسونه مه ځه، نو هغه ماله دومره ډېرې اوربشې راکړي.
نومی ورته وویل،
زما لورې اوس صبر کوه، چې د دې خبرې سهل رو نه ځي نو بویز به تر هغه پورې په کلاره نه کینی چې نن دا مسله حل نه کړي.
بویز د هار په دروازه کې د جرګې ځای ته لاړو او هلته کېناستو. بیا د علی ملک نزدې رشتہ دار چې بوعیز د هغه په باره کې ویلی وو راغلو. نو بوعیز ورته آواز وکړو،
زما ملګریا دی خوا راشه او دلته کینه.
هغه راغلو او هلته کیناستو. بیا بوعیز د ښار لس مشران راغون کړل او هغوی ته یې خوم وویل چې کینی، او هغوی کیناستل. هغه رشتہ دار ته وویل،
اوس نومی د مواب نه واپس راغلی ده، هغه زمونږ د رشتہ دار علی ملک پټی خرسول غواړي. زما خیال دا دی چې ته د دې په باره کې خبر شي، نو بیا که دا اغستل غواړي نو د دې ناستو کسانو په مخ کې ووایه، او که نه غواړي نو هم ووایه، ځکه چې د دې اغستلو اول حق ستا دی او بیا زما.
هغه سړی وویل، زه به دا واخلم. بوئس وویل،
ډیره ښه ده، که ته د نومی نه پټی اخلی نو ورسره روت هغه موابي کونډه به هم اخلی، نو دا پټی به د مړي د کورنۍ په میراث کې راځي.
هغه جواب ورکړو، نو په دې وجه زه بیا داسې نشم کولی، زه خپل حق پرېږدم. که ته یې اخیستل غواړې نو واخله، ځکه چې د دې مطلب دا دی چې دا به زما د بچو میراث نه وي. نو هم ته یې واخله، زما نه دی پکار. په هغه ورځو کې د اخیستلو خرڅولو او د جایداد بدلولو دا رواج وو چې خرڅونکي به خپله سپلۍ وایستله او اخیستونکي ته به یې ورکوله. په اسرائیلیانو کې د دې مطلب دا و چې خبره پخه شوه. نو کله چې سړی بوئس ته وویل چې ته پټې واخله، هغه خپله سپلۍ وایستله او بوئس لی ورکړه. نو بیا بوئس مشرانو او هلته نورو کسانو ته وویل،
تاسو ټول گواه اوسئ چې ما د نومینه ټول سیزونه واخستل چې هغه د علی ملک او د هغه د زامنو کلیون او محلونو او ورسره موابی رود د محلون ښځه زما ښځه شوه. د دې په وجه به جایداد د مړي په کورنۍ کې پاتې شي، او دا میراث به د هغه د کورنۍ نوم د هغه په خلکو او د هغه په کلي کې ژوندی وساتي. تاسو نن د دې خبرې گواهان یئ.
مشرانو او نورو کسانو اویل، آو من گواهان یو، مالک خدای دی ستا خزه د راحل اولیا په شان کړي چې هغه د یعقوب کور آباد کړو. ته په افراد کې مالدار او په بیت لحم کې مشهور شي، او د دې ځوانې خزینه چې مالک خدای کم بچی در کړي، هغه د ستا کورنۍ د فرست کورنۍ په شان جوړه کړي چې هغه د یهودا او تمر زوی وو. نو بوئس د رود سره واده وکړو او کور ته یې بوتله. مالک خدای هغه بختوره کړه او هغه امیدواره شوه او یو زوی یې وشو. ښځو نومی ته وویل، د مالک خدای شکر دی چې هغه تاله نن وسی درکړو چې ستا خیال وساتي. دا هلک دی په اسرائیلیانو کې مشهور شي، ستا انګور تا سره مینه کوي. هغې ستا د پاره د وو زامنو نه ډیر څه کړي دي. اوس د هغې ماشوم پیدا شوی دی، هغه به تاله یو نوی ژوند درکړي، او هغه به ستا په آخري عمر کې خیال ساتي. نو نومی ماشوم واخیستو، سینې ته یې جوخ کړو او د هغه خیال یې ساتلو. د گاوند ښځو د ماشوم نوم عبید کېښودو. هغوی خر چاته ویل، د نومی کره ماشوم شوی دی. عبید د یشی پلار شو چې هغه د داود پلار وو. دا د فرس اولاد دی، حسرون زوی د فرس وو، رام زوی د حسرون، امینداب زوی د رام، نحسون زوی د امینداب، سلمون زوی د نحسون، بوعز زوی د سلمون، عبید زوی د بوعز، یشی زوی د عبید، او داود زوی د یشی وو.